د شپې نه بجې شوې زموږ غږلا ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر لاسو بجو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او تاندې څنګ پروګرام لرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده. د یوناما مشرې که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه، خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 50 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي دي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خند سره مخامخ شوی. د دې کمیټې د افغانستان څنګ نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم ویلي وو چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي. د پاکستان پاوس په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته وکړه. پاوز وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یو قمندان په ګډون 3 مشکوک تروریستان ووژل شول. پاوز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې تر ډیره پاکستاني طالبان یا TTP فعالیت پکې لري. د مرکزی اروپا څلورو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څیړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د چک جمهوریت، هنګري، پولانډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي، ځکه د دوی په وینا د اوکراین صادرات د دې هیوادونو پرتله ارزانه دي. د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي. په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د روانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي، او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره وي. په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې جزئیات درکړو چې د افغانستان په اړه بحثونه پکې وو. په یو تحلیلي مرکه کې د دې غونډې اهمیت ته کتنه کوو.
له شروع نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړي. طالبانو په حکومت کې بل هیڅ داسې نشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی. و باورې چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوې پر لاریو تازه بندیز لګیدلی ستیریږي.
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ځوانانو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې پر نورو موضوعاتو سربیره ځوانانو ته د ویډیوي لوبو د زیانونو په اړه جالب معلومات لرو.
دی ویډیو لوبي کې خو څوک د ډیر اوږدو ساتنو لپاره دی ناست چې له دولسو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو پر حقوقو متمرکز و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه اجمل آن په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روزا اوتونبایوا چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان کې د یوناما د ماموریت مشري هم کوي څرګندونې مهمې وي، ځکه ظاهرا دا د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ ده چې له طالبانو سره مستقیم کار کوي. د دې په وینا کې په افغانستان کې د ښځو وسنی وضعیت لکات همیشه چې پیاندې خنه خودلې د پدې باندې اندېخنه او خودلې ویل چې طالبانو خزي ل تعلیم نه لری کړی په کورونو کې نه ولیدي او د دې سربېره په نورو بشري سرغړاویوم چې دی په درې کټګوریو کې وو ویشل خبري وکړي. دی وویل چې په دې برخه کې دوی درې ریپورټه خبرې کړي دي. یو ریپورت یو اندېښنه د بشري حقوقو دا د هغه بشري سرغړاوي چې په عامو خلکو باندې اغیز کوي. بل بشري سرغړاوي چې دوی ورته اشاره وکړه هغه دا دی چې د دې په وینا طالبان د خپلې هغه بخنې نه سرغړاوي کوي چې قربانیان تر ډیره دي پوخانی حکومت چارواکي او پوخانی امنیتی ځواکونه دي. او دریم بشری سرغړاوي چې دی ورته یادونه وکړه چې ډیر مهمه موضوع وګڼله، هغه د بندیانو شکنجه کول دي چې دی وویل چې دوی په خپل ریپورتونو کې دغه شیان مستند کړی دي په بیلابیلو بڼو. هغه هم دارنګه دي افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت یو جواب ته اشاره وکړه چې دی دغه سرغړاوی لاغو سره شریک کړی دی او لاغو هم یو جواب ترلاسه کړی دی. همدارنګه دوی ویل چې له طالبانو سره کار کوي له نږدې نه. په دې برخه کې هغې دا یادونه وکړله چې طالبانو په څلور دېرش ولایتونو کې د دیني علماو او قومي مشرانو شوراګانې جوړې کړې دي. روزا اوتونبایوا وویل چې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه شوراګانې څومره بریالۍ دي، واقعا مشورتي رول لرلی شي او طالبان مشرانو او د خلکو ترمنځ یو پل جوړولی شي که نه. خو په دې لړ کې د ځینې اندېښنې په ډاګه کړې او له هغې اندېښنو نه یوه دا وه چې د دې په وینا په بامیان او دایکندی کې د عالمانو یا دینی عالمانو شوراګانې طالبانو جوړ کړي دي چې اکثریت شیعه میشتې سیمې دي، خو د دې په وینا په دغه شوراګانو کې شیعه دینی عالمان نشته دي. دی ویل چې دا ستونزه یې له طالبانو سره شریکه کړي. هغې همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د دینی عالمانو سفرونو ته اشاره وکړه چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي او هلته یې په طالب مشرانو باندې د نجونو د تعلیم او د نجونو تعلیم ته د اجازې ورکولو په برخه کې فشار راوړی دی. روزا اوتونبایوا وویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړاوي د دې سبب شوې دي چې په خپل په خلکو کې د دوی هغه نیمه نسبی کم مشروعیت چې دوی ادعا کول هغه کم شي. د ښځو یوې سروې ته اشاره وکړله چې 45% ښځو ویلي دي په افغانستان کې په یوه سروې کې چې طالبان د په رسمیت نه پیژندل کیږي. همدارنګه په مثبتو پوینټونو کې دا وویل چې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره د نړۍ ته د تریاکو او نورو نشه یي موادو صادرات له افغانستان نه زیات شوي. بشري بحران ته یې اشاره وکړله. په افغانستان کې هغه چې د نړیوالې ټولنې یو اندېښنه ده، هغه اندېښنه په دې معنی ده چې څنګه نړیواله ټولنه وکړلی شي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو د بشري بحران سره مرسته وکړي. دی وویل چې که چیرته پیسې ورنکړل شي او 3.2 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ته ورنکړل شي، 15 میلیونه افغانان ښایي د لوږې سره مخ شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اجمل انز مهمکار و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او بحثونو جزئیات اورول. دا غونډه نن د نیویارک په وخت سهار او د افغانستان په وخت ماښام مهال جوړه شوه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتونبایوه معلومات ورکړل او د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم پر ستونزو متمرکز و. د امنیت شورا د دې غونډې په اړه مې د ښځو د حقونو د مدافع فعالې او د چارو د شنون کې فریدې حفیظ نظر وپوښت او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو څخه د افغان میرمنو غوښتنه څه ده؟
لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان د ښځو حالت واقعا د اندېښنې وړ دی. ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نور هغه ادارې چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان ښځو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپلو اعلامیو کې غندلي دي چې طالبان له خوا نه په افغانو میرمنو باندې تعمیل کیږي. د افغانو میرمنو تمه له دغه نړیوالو ادارو څخه دا کېدی شي ولې دوی مل اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګرچې موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغان میرمنې اوس له هر ډول حقونو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال اعلامیه خپروي او دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. دوی له دوی سره نه خبر نه خبرو ته نه کینی. دوی دغه پښتنه در ځینی نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان له کار او تعلیم څخه به برخه ده.
فریده جان، د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وی کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کېدای شي؟
یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو د لارې څخه حل شو. البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړلی کلاس لیک شو. دغه سې کچېر دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا د افغانستان څخه بهر دوی کینی نیخ په نیغه ور سره خبرې وکړي. یو داسې قناد وخت شي، یو داسې قناد کوونکی چې دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانې کړي چې مکاتب خلاص کړي یا میرمن ته د کار کولو اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې هغه اعلامیه یوازې لوستل کیږي، ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. اوس کچېر دغه دوی له طالبانو سره کینی پر طالبانو فشار وارې نکړي او له هغوی سره د سیاسي جوړجاړي لارې جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه لمینځه ویسي، نو زه فکر نه کوم چې ری دي په سلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو دې غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی؟ په داسې حال کې چې لدی مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي له طالبانو سره مخامخ کتلي دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپلې ایدیالوژۍ له نظره دوی ښځو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي او کله نړیوالې ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړي دي. طالبان په حکومت کې بل هیڅ داسې څه نشته چې د نړیوالو په مقابل کې خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا د دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدلی شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم ده هغه د مېرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې مېرمنې د کار وکړي، ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو همدا اوس د ډېری طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نشي کولی چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه د طالبانو دا یو سیاسي قدرت ښودنه ده، تڼیوال ته ځان وښيي چې موږ کولی شو داسې کار هم وکړو، او د دوی په بدیل چې کوم طالبان د قدرت څخه په ګټه اخیستنې سره نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو مدافع فعاله د چارو شنون کې فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ یا کووید 19 د مثبتو پیښو شمېر له 2,015,000 اوښتی دی. د دغه سازمان په راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د دې ویروس د مړینې کچه 3.5% او د رغېدو کچه یې 96.3% ښودل شوې ده. خاطر پردیس د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د اگست تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2,015,240 ته رسیدلی چې په دې کې نږدې 1,912 کسان مړه شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې پر دغه وایرس د اخته کېدو کچه 96.3% او د مړینې کچه 3.5% وه. د روغتیا نړیوال سازمان معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په ټولو ډلو کې د دغه وایرس اصلي او عام علایم لیدل شوي دي چې شدید تنفسي ستونزې او اسهال و. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي د دې ناروغۍ له درد سره لاسوکري باندې. د کابل ښار اوسیدونکی منصور ازادي راډیو ته وایي چې ورورې څو ورځې وړاندې ناروغ او کله چې روغتون ته یوړ، ډاکټرانو ورته وویل چې دی په کورونا اخته شوی دی.
مریض دا تابم لري، بدن درزم لري، سالنډیم لري، نفس تنګی اچي. ډاکټر ویل چې کورونا ده. په مریضې ته دای پیسې هم نه لرو چې موږ ته دای ورسوکو، او بل اکسیجن پیسې هم نشته.
کابل یو بل اوسیدونکو نجيبه هم وایي چې خور له څو ورځو راهیسې په کورونا وایرس اخته شوې ده.
دوا یا درې ورځې کېږي چې خور می ډیره تب او ټوخی لري. ډاکټرانو وویل چې دا د کورونا وایرس علایم دي. موږ د غل لپاره درمل واخیستل او هغه اوس یو څه ښه ده.
ځینې ډاکټران بیا وایي کورونا یو ډول وایرسي ناروغي ده چې نښې یې ځاندر تنفسي ستونزې، زکام، تب او د عضلاتو سخت درد دی. دوی وړاندیز کوي چې د هغو کسانو سره تماس څخه ډډه وکړي چې په کووید 19 اخته دي. یو له دغو ډاکټرانو څخه عرب خان ازادي راډیو ته وویل
د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره تماس ونه نیسو چې تنفسي ستونزې لري، د پوزې بهېدل او زکام لري. هر کله چې دغه ناروغي پیدا سي باید ماسک وکاروي او د خوړو لوښي له نورو خلکو جلا کړي، نور تود مایعات وکاروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور مده طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت لوین شرافت زمان سره شریک کړ، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب نه وایي. د افغان جاپان روغتون مسؤلین زلمی رښتین او طارق اکبر هم په دغه روغتون کې د بستر شوی او ناروغانو د شمیر او د کورونا وایرس د نویو پیښو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. خو دوی د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې دغه ناروغي د زیاتوالي اعلان کړی و. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د روان کال د سور په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیرو میاشت په پرتله په دې میاشت کې د دغه وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه د نورو راپورونو لړۍ هم پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د ارمنستان چارواکي وایي له هغه مهاله چې باکو پر ناګورنه قرباغ لانجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي له خپلو سیمو تښتېدلي دي. آذربایجان دا سیمه تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې وځپله او هلته وسلواله ډله یې ماته کړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چارواکو وویل چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له 14,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې یې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورنه قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورنه قرباغ له سیمې 14,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورنه قرباغ چې د آذربایجان د قلمرو دننه پرته ده، نړیوالې د دې هیواد د خاورې یوه برخه بولي او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. په عین حال کې د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس ویلي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او د روزۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکین وایي له افغانستان د وطنیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلی مکین پرون په خپله اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مار شوی چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بنده کړې. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یوه وسیله وه چې نوره نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې دا هم لیکلی و چې دا مهال په 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوګې له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 15 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې ورسي وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه بل کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې له یو روغتون لیدنه کړې وایي همدا روغتیایي مرکز د خوارځواک نمایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی.
په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او روزۍ ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند تریرې کېږي. په کندوز کې د تغذیې د کلینیک د خوارځواک نمایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې او اړمن افغانان وایي بې له خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهېږي چې څه وکړي. کوټې چې وړاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته کوله او اوس یې لاسنیوی نه کوي وایي
څوک کولی نشم څوک چې مزدوري نشم کولی چې منګی نشم راوړی او نه دغه اغېستی شم اوس مې نه کېږي الله اسره ته ناست یو او الله اسره لرم نور څوک نه لرم.
یو بل مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د یوې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
تاسو زما له حالت څخه خبر یاست؟ شپه او ورځ مو په فقط بې وسلې او بې کسې کې تیریږي. د یوې ډوډۍ اخیستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مینځم.
طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بې وسلې د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونه د لومړی نیمای په وروستیو دقیقو کې چې به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي په تورخم دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوو بار لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخې بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم ښارګوټي کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې دا انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي.
د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوو په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخې واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای له تیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو یې موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان له لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوی هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنې گاډي خرابېده، هغه خویا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز او یو گاډي بیگا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا بانې جوړول دي، دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لتیرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو راوختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
تاسو لا پیغامونو
زایو متخاید افسریم ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. در کول هم تقاعد خصوص خود تقاعد باندې د دوه کال کې تقاعد باندې مکاتب باندې پانتونون باندې نور دولت خود خلکو خدمت کې وی دولت هغه د خلک یارم وی اسوده وی کار ولی ژوند لري پانتون د خلکو لور سی مکتب ته وی
د مو ودا سی او دولت ته مورات ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په موجودو با دروازه د مشر جوړ کړی مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوي اوس دغه زمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړو چې دوی خپله باندې د هر څه وعده کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومی اعلان کله عمومی اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه د خدای سه وعده ده د عمومی اپا د خدای سه وعده ده خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځورول او وژل دغه شی کیږي نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پاره خو باندې نو په ماجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شاینت دی که چالای دی که خونگور دی که مارا دی که نور سبزیجات دی دی کانان خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاخو کیگی پا بو لاخو کیگی که ما بشری مرسته چه راشه پا گو که مسکنان دی دی ماشونه دی دی افغان دی جلبات تلویه ای چی مکت شد زره تلویش نرکی بی و دی خپل مایبونه تا یو نیم لکور کی بی ده حساب و کتاب ده علا پاک و کداغه ده علا ده قضاوت و کموگی نشو کوله.
تاسو هم کوله سی چه آزادی راژیو تا ده خپلی سیمی حال ووایی. ده واتساپ پرده شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
راسره اوسئ په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خبرېږي. خو دا وخت د شپې 9:30 د پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګېدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده. د یوناما مشرې که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څېر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه، خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو زوسو فرمانونو له کبله زیانمنې شوي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خنډ سره مخامخ شوی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د یو وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته سره وکړه. پوځ وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یو قمندان په ګډون درې تنه مشکوک تروریستان ووژل شول. د پاکستان پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د مرکزی اروپا څو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څېړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین د غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د چک جمهوریت، هنګري، پولانډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي، ځکه د اوکراین صادرات د دې هیوادونو پرتله ارزانه دي. د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي. په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند کیرالا ایالت ته ورسېده. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبه له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 له بنګلادیش سره وي. په دې لوبو کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تا افغانستان دی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، درس، نیو مهارتونو زده کول کله داسې د ویډیو لوبو بدیل.
ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس یې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نورو ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړی وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمن درس نیمګړی پاتې کیږي، او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سهر صاحب کا لمړی دار ته وای چې ولی نن سبا ډیر ځوانان ویډیو لوب ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي.
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک اوربانی پوختي چې ډیری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي ودونو کې د لوبې کوي. 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري چې هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي نو د دې ویډیو لوب لاره دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري. د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه ده. د دې لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي. ستاسو په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي او کای له یو اړیکو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي دی ویډیو لوب لارې هغه مهارتون نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر دی ویډیو لوب کې دی طبي نور ټیکنالوژي سره بلدي کې او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشل شي. لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوبي کوي عملا کار کوي نو دی ویډیو لوب کې خو څوک ډیر ودو ساتون لپاره دی ناس تی له دولاسو دو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت دی بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کیږي نو هغه دی غي درد او ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کی سي دی ته په ود مهاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی وسی خلک لټولن لري کیږي. یو ډول هغه عملی اړي کی سي دی لنور خلکو سره لري ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لغې است کیږي. انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتم کاری دلغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي. د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې هغه دی په عملی ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری یي عمل نه هغه رول لوبوي بد رفتار تر کې په عملی ځبن کې نو دغه منفي تاثیرات دي. خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمنه ای
ساس خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي نو بدیل لارې کوم دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي بل کار او مصروفیت نه لري نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي نو هغه کې وګوره که لوب مثلا د څه لپاره ده. که جنګ ده نو خو هغه زما پر ځوان د کرکټرو فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نورو لوبې دي کوي نو د فکر دوی چې هغه دوی له کار او ځوان مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه د سره طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته نو هغه لوبې دي وګوري. یا راسته دی وکړي فزیکی لوبې دي وکړي مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انسټال وي ځکه یو ځل کې انسټال کی څوک لپاره وکړي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی نو تر ډېره پورې هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډېره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناستې ولاړې مطالعه درس نیو مهارتونه زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دې اورو
او مکتب فشار داسونه د کورس سی بیا بل ورځ سی کورس او میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلاړه ډارېدل سم جواب نه سم ورکولای شان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلاړه ته کې نست لښک پختنه کول دیار میاست پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نست لښک چې مزدا هغه هم دی اده وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقریر اور به بیا سی کورس تلل د زړه مو کورس نه کې کورس تلل سی مکتب ته
د وم ټولګي زده کوونکې راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د پسیر ډیر زده کوونکې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی ریوار درت درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دی نه وای دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وای الته استاد لار سی ټول زوای دی سم نام درتوري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید همغه کار وکړي دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي مطلب د ډب او ادب کې سا وسترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو لړل دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوی مونږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې مونږ او زموږ د مهربان استاد او مونږ ته وی خه درس ته ویل هر ځله به درس سره تکرارو روز مره بس مونږ تللو کورونه وی ته دنده به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کم وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دویم هڅوم ما رویم دا چې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځو کې دا یو معاملې ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځو کې هم د سيدي ز غواړم چې یو مهربان پلار دی مهربان ګری په صفات باندې دوی سره وو سمحته دوی ماته عادي سنځو وي عادي مشکل وي زلو دوی سره مرسته وکما
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کومبل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړی او کلونو کې غم خوري
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وایي دوی وایي دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کېږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده او واده کېږي؟
د ورځ مرواج په حساب چې یعنې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کبله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهېږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کېږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بله دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته، نه دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهېږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دوی اولاد راوړي، څرنګه باید دوی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دوی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دوی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دوی دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خوب کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو، چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغې اړیکې بیا را پرې نخو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره ار څه منځه لاړل، هملته یې بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي،
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داخله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نیوي. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل، او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د سو میشت په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسی رابطې پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیری کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظ و هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال وسیږي، اصلا شاید له ده موضوعاتو نه ډېر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پوه نه وسیږي، نو په دا اساس هم د فیزیولوژیکي هم د جسمي نظره دوته ډېر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامي په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډېر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډېر زیات منفي اوسېږي، او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډېر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسېږي او احساساتي تصامیم اوسېږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې دده عواقب ډېر ممکن یعنی ډېر زیات منفي اوسېږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسېږي، دغه اکثره تصمیمونه احساسات احساساتی او احساساتی هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کېږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره همزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی. د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیدي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرې.
ایو ایم کول دی لغلې ډاکټر عاشق الله خان، لکه چې د مات مصیبت نه تر پوزه رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته پر اختیار شې د مصیبت نه به اوره غسه نه پوهېږم چې څه ورسره وکم.
درنو اوریدونکو، دا چې مات مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې د هیلو وړانګې رادیو ډراما کې د ازادۍ راډیو له څپو مهیره وای.
د هیلو وړانګ راډیو ډراما د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.